احمد شبرم راز دی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د تورخم په جګړه کې د بي سرچینه په وینا څلور طالبان وشل شوې دي. په دغه سیمه کې د سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل دا نشته چې پاکستاني عسکرو پیل کړی و. څلور طالبان پکې وشل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي، خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته. د سرچینې په خبره طالب ځواکونو د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا بیا له سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولسمې بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ولایتونو کې نن ښوونځیو د ګرمسیرو ښوونځیو کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې موسسې د تېرې اګست میاشتې په یو ویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د مکتب په عمر برابرې 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي، او د دې نړیوالې موسسې په باور له لویه سره په تېرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلي چې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 1.5 د شپې لخوا پر پوله اوښتي او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر 9 ده. دا درې واړه وشتل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي چې د سې شنبې په ورځ په لومړیو کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک کتوګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي دغه سفر له مخکې نه ویلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه ویلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یوه تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به په یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم مې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي غړیتوب به ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې جګړه ده. د طالبانو لوري ته د تلفاتو دا وشتو خبر لرو. نور څه شوي دي تفصیل به په خبرونه کې درکړو. نن د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو له بیړنۍ مرستو خبرو او د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک خپل سړک په حشر جوړوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود چې په تورخم کې جګړه شوې ده، په دې اړه به لومړی له خپل خبریاله واورو. له خاطر پردې څخه به واورو چې تازه جزئیات څه دي، تازه مو څه ترلاسه کړي.
سلامونه تاسو ته. په تورخم کې وی سرچینه چې نو غاړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوی دي. سرچینه وی په دې نښته کې پاکستانی لورې ته هم تلفات اوختي خو دقیق شمیرې نه وړاندې کوي. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستانی عسکرو پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دواړو خواو د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو باندې کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یاد نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو په وړاندې ځوابیا ډزې وکړلې. له بل خوا به په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غربه محل دولسنیمې بجې د دغه جګړې له پیل سره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه عیني شاهدان وایي کله چې جګړه پیل شوه نو جګړه د درنو وسلو غږونه هم دوی اورېدلې، وایي چې هلته په سیمه کې وضعیت ښه نه و.
مننه خاطر پردیس. اوس بل ډیورنډ کرښه ورواوړو، فرهاد شینواری هم را سره دی. فرهاد شینواری، څرنګه دا جګړه لا هم روانه ده؟ موږ د سره پرونه ترلاسه کړی دي چې خال خال ډزې لا هم کیږي.
دا څه چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د خیبر ضلعي پولیسو یو افسر ناهید خان چې دغه د تورخم د پولیسو انچارج دی هغه سره خبرې وشوې، نو دوی ویل چې څه خواوشا یو سات کیږي چې دغه جګړه ودرېدلې ده، او مطلب دی چې دا ډزې بندې شوې دي. دوی د دغه خبرې تصدیق وکړ چې پاکستان اړخته د اف سی یعنی د ملیشیا ځواک یو تن چې کوم دی په دې ډزو کې جوبل شوی دی، او بیا دې طرف ته چې کومې لارې ولاړې دي چې کوم افغانستان ته کوم مالونه وړه دا وړو وسلو په استعمال سره هغه لارې او شیشې ماتې شوې په ډزو باندې لګېدلې، او ورسره د ایل پی جی چې کوم مایا ګیس ته داغې یو ټانکر چې کوم دی هغه لیک شوی، خو تر اوسه څور په دې باندې نه دی لګېدلی. دوی دا تصدیق هم وکړ چې دې طرف ته د پاکستانی چارواکو د کسټم کوم دفترونه دي، دلته یو راکټ لانچر ګولۍ را پرې وتلې ده چې چاته هیڅ ځاني زیان نه دی رسولی، خو ودانې ته زیان رسولی دی.
فرهاد شینواری، د جګړې د درېدو علت څه دی؟ خبرې شوې دي او کنه پخپله درېدلې؟
دا څه ک په تیرو وختونو کې مونږ ګورو نو دغه څه په تورخم باندې څه وخت لپاره دوه طرفه نښته وشي او بیا په دوی منځ کې مذاکرات وشي او بیا د هر څه دروازه خلاصه شي، یعنی چې کله هم دواړو خواو ته تعمیرات کیږي په دا صفر نقطه باندې نو یو بل ته نه پرېږدي. لکه نن چې اغه اړخته افغان طالبان غوښتل چې یو مورچه جوړه کا، یو پیکټ جوړ کا، خو پاکستان امنیتي ځواکونو په غوي باندې ډزې وکړې او هغه منع کړل. همدارنګ په تیر وختونو کې که تاسو ته یاد دي 2018 کې هم دغه سی یو شخړه رامنځته شوې و چې کله پاکستان اړخته د پاکستان گیټ په نوم باندې پاکستانی حکومت غوښتل چې یو لویه دروازه او یو یادګار جوړ کړي، او بیا هغه طرف هغه وخت چې کوم حکومت او په هغه وخت کې کوم امنیتي ځواکونه ونو دې طرف ته ډزې وکړي چې په هغه کې بیا په 2018 یو پاکستانی میجر وژل شوی و. نو دواړو خواو ته چې کله هم دغه سی تعمیرات کیږي په یو بل باندې ډزې وکړه، هغه تعمیرات ودرېږي، بیا دروازه خلاصه شي، بیا بند شي. دا مسلسل ډیرو کلونو نه داسې یو صورت حال روان دی.
فرهاد شینواری، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او وروسته د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي شوونیز کال پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوسیدو رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په ګرمسیر ولسوالیو نهه ولایتونو کې نن شوونیز کال پیل شو، خو هلکانو ته اجازه به چې ښوونځیو ته لاړ شي او له شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل له حسیب تلاړ څخه اخلو. تلاړ څه
سلامونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي نن د وږي 15مه د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د ښوونځیو او مدرسو د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د خبریت وزارت په خپل ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کړي او د یوې خبرتیا په خپرولو سره یې ویلي دي چې وروسته نصر له نن نه به زده کوونکي ښوونځیو او مدرسو ته ځي. دا خبره دغه ولایتونه هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. اوس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نیول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي ډېرې ځورېږي. له زده کړو بې برخې یوه نجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزو ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خواشینی کړي دي. د هلکان سره له دې چې د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته او د نوي تعلیمي کال پیل ته خوشاله دي، خو وایي چې کاش د دوی خوندو او نورو نجونو زده کوونکو هم د دې اجازه ترلاسه کړې وای چې ښوونځیو ته تللي وو. د لغمان ولایت اوسیدونکی او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېرې ناهیلې شوه. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې اختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دی له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواري کې، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سر باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې طالبانو حکومت په سنګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې د دې پرېکړو هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کوم بدلون نه دی راوستی.
تلاش سب مننه و موریدل چې د افغانستان په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن شوانیس کال پیل شو او لشپژم ټولګي ورپورته به هم جنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې مکتبونو ته لاړ شي. او د راپور کې د اسلامي همکاریو د سازمان هیئت هم اشاره وشوه، د هیئت د پنجشنبه په ورځ کابل ته ورسید او دوی په خپل وب پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر هدف یې دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او د ښځو د کار ممانعت ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره 125 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړي چې په دې کې 40 میلیون ډالر د افغانستان لپاره دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پانل لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال په افغانستان کې 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د بودیجې کمی په دې هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې تر کچې رسولی. جزئیات ته امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل به پاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېری پیسې یعنی شل میلیون ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې، موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس د هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لګه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال شل میلیون ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیا به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات د کمرستې ونه رسېږي ډېر زیات به وي، هغه به ټول په افغانانو باندې وي، په هغه بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټولو اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
ښاغلی امانی د هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 1 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکې نو اعلان شوی 2 ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له 3 جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د هوا پیژندنې نړیواله اداره وایي ځمکې د خپلې شمالي نیمې کرې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسېدلې او ورسره مرشوب له حمله وه تر شا پرېشي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې
کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل چې اگست میاشت سرژنی کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرمه میاشت ثبت شوې دوهمه ګرمه میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول، د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د النینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشار نه بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې ته سړک نه دی تیر شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او موسسې څخه د مرستې او سړک رغولو غوښتنې کړې دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټې رابډ وهي او خپلې سیمې ته د سړک جوړولو چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلي دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندویه دفترونو دروازې ټکولې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو، دلته شل کلن آبادی دوره و، دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنۍ دوره کې چې امارت اسلامي دلته حاکم دی، زمونږ د کلي شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپله لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې، په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي، او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار درې کیلومتره پای ته رسیدلی دی، او دوم قسط پنځه کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا کې د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي، او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا شپېته کیلومتره لاره رالنډ شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر حیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي، او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډېر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي، چې دوی کار وکړي، او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډېر لنډه لاره ده، او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هېواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سړکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ، کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان، د څانګو عامران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو او کیفیت ته زیان اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تیر اونۍ ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره، چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا د ګمارنه له نیوکو سره هم لا وه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاري ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتي د فراه، قاری محمد انور د کندز او شیخ میرصدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې تر څنګ په ګڼو ریاستونو کې آمران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 26مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي، یا په اصطلاح باندې ملایان دي، یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه، یا هم د سیفیانې ریاست، دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پر وختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې له امله نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیایي ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي، پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنې خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کړې ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو ولاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پریږدي.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې والی ده. یو وروره، ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلقه نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی، غذایی دغه کارتونه ورکوي، دا دی اوړو، دال او د شیانو. د دې دا نن دوشنبه 14 تاریخ سرخ ولسوالی کې لوګر ولایت سرخ ولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ور کړو دا د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کیږي تاسو ته په دې اړه کوم هغه پرګرام جوړ کړی موږ په امر شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستې بیا ور کې څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه